ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
نن د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د فبروري د میاشتې دروشته منیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې اته بجې دي. په دې خبرونه کې مو کوربا زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. وسلوالو طالبانو ویلي له امریکا سره به د ګل یا دوشنبې په ورځ په قطر کې د خبرو لړۍ بیا پیل شي. اف اے ټی ایف ویلي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو تړلو لپاره سم ګامونه نه دي اخیستي. او پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان د پوځ دوه لوړپوړي پوځي چارواکي د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. وسلوالو طالبانو ویلي له امریکا سره به د ګل یا دوشنبې په ورځ په قطر کې د خبرو لړۍ بیا پیل شي. دا په داسې حال کې چې په تیرو ورځو کې د دواړو لوریو په خبرو کې ځنډ رامنځته شوی و. امریکا له طالبانو سره د تیر کال راهیسې په مستقیم ډول د خبرو بهیر پیل کړی د دې لپاره چې د افغانستان د مسلې سیاسي حل راوبستل شي، خو تر اوسه پورې طالبان دې ته نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو تړلو لپاره سم ګامونه نه دی اخیستي. دا خبره د ترهګرو ډلو د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو لیږلو رالیږلو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ټی ایف ته تازه معلوماتو د راټولولو وروسته کړې ده. یادې ادارې ویلي پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو ځینو کسانو سره د غیر قانوني مرستو سره د تړلو خطرونو په اړه نه پوهیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې یو بشپړ راپور هم لرو چې پکې به واورئ اف اے ټی ایف له پاکستان نه کومې غوښتنې کړي چې تر اوسه پورې پاکستان نه دي پوره کړي. په یو بل راپور کې راغلی دی چې پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان د پوځ دوه لړپوړي افسران د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغو دوو پوځي افسرانو د محاکمې امر د پاکستان د لوی درستیز له مقام نه ورکړل شوی دی. د دغو پوځي افسرانو نومونه او رتبه نه ده ذکر شوی، خو د پاکستان د پوځ ویان وویل چې د دغو کسانو پر وړاندې د جاسوسۍ تور په ځانګړو پیښو پورې مربوط دی. دغه پیښه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستۍ مرګونې بمی برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې ترکی چارواکو د سلګونو هغو پوځي افسرانو د نیولو حکم کړی په چا چې تور دی چې په 2016 کال کې یې د رجب طیب اردوغان پر ضد کودتا کې لاس درلود. په ټولو باندې دا تور دی چې له امریکا میشتي ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولن سره یې اړیکې لري، چاچی د دغه کودتا پلان جوړ کړی و. امنیتي ځواکونه د جمعې په سهار د 295 پوځي افسرانو په کورونو باندې چې ځینې یې لوړپوړي جنرالان هم و ننوتی دي. د جلاوطني ګولن په اړه ویل شوي دي چې هڅه کوي په امنیتي ځواکونو کې د خپلو پلویانو پر مټ واک ترلاسه کړي، هغه ادعا چې جلاوطني ګولن یې ردوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ده هغه پریکړه چې په سوریه کې به په لږ شمېر امریکایي سرتیري پریږدي دا معنی نه لري چې دی له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو له پلان څخه په شا شوی. د ټرمپ د ادارې چارواکو ویلي چې امریکا به په سوریه کې یوازې 300 سرتیري پریږدي او نور ټول به وباسي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو امریکا غږ ته وویل چې په سوریه کې به سرتیری د دې لپاره پاتې شي چې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو د داعش د بیرته راتګ مخه ونیسي. اخوا بیا په سوریه کې د داعش په وړاندې جنګېدونکو کوردي ډلو د امریکا د دغې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي په سوریه کې خپل سرتیري پریږدي. دوی وایي له دې ګام سره به د سیمې سولې ته ګټه ورسیږي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې د داعش په وړاندې جګړه کې یې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي وایي دا پریکړه په یو ډیر مهم وخت کې شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د چین د لومړي وزیر لمرستیال لیو هی سره وګوري. د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو مشان به د رواني سوداګریزې لانجې په اړه له یو بل سره خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په روانه اونۍ کې په داسې حال کې خبرې شوې چې ټرمپ ګواښ کړی و چې د مارچ په لومړۍ نیټه به د 200 بلیون ډالرو په ارزښت په چینایي توکو باندې ټکسونه دوه برابره زیات کړي. لیو هی ته د چین ولسمشر زی جینګ پین دا واک ورکړی چې له امریکا سره نیغ په نیغه په دې اړه خبرې وکړي. د اسرایلو یو خلایی جهاز سپوږمۍ ته په لاره دی. دغه خلایی جهاز د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا له جنوبي ایالت فلوریدا څخه روان شوی دی. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د دغه جهاز الوتل په ژوندۍ بڼه ولیدل او ټاکل شوی ده چې د اپریل په 11مه نیټه به سپوږمۍ ته ورسیږي، او په دې توګه به اسرایل له امریکا، روسیې او چین څخه وروسته څلورم هیواد شي چې په سپوږمۍ باندې خپل جهاز کوزوي. د دغې پروژې لګښت 100 میلیونه ډالره کیږي چې د خصوصي کمپنیو لخوا ورکول کیږي. او وروستی خبر دا چې په وینزویلا کې له برازیل سره پولې ته څیرمه لږ تر لږه دوه ملکي وګړي هغه مهال مړه او تر لسو زیات نور ژوبل شول کله چې یې له امنیتي ځواکونو سره مخالفت وکړ. عیني شاهدان وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلکو له ولسمشر نیکالوس مادورو پر ضد وروسته له هغې لاریون پیل کړ کله چې هغه هڅه وکړه دغه هیواد ته د تلونکو بشري مرستو مخه ونیسي. عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د لاریون کوونکو پر ضد له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي مردکیو څخه کار واخیست. د خبرونو پای.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی وی سهارنی خبرونه اوري. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، وسلوالو طالبانو ویلي له امریکا سره به د ګل یا دوشنبې په ورځ په قطر کې د خبرو لړۍ بیا پیل شي. دا په داسې حال کې چې په تیرو ورځو کې د دواړو لورو په خبرو کې یو څه ځنډ رامنځته شوی و. امریکا له طالبانو سره د تیر کال راهیسې نیغ په نیغه خبرې پیل کړي دي، خو طالبان لا تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې د جګړې له یوه بل اړخ یا مهم اړخ یا د دوی مخالف اړخ افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې منظر شهید راپور ته.
طالبانو ویلی د امریکا سره به د ګل یا دوشنبې په ورځ په قطر کې د خبرو لړۍ بیا پیل شي او دغه غونډه به مثبته پاتې کیږي. دا په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د فریقینو په خبرو کې ځنډ لیدل کېدو او د مذاکراتو د بهیر پر ضد تبلیغات کېدله. امریکا د طالبانو سره د تیر کال راهیسې نیغ په نیغه د خبرو بهیر شروع کړی دی تر څو د افغانستان د مسلې سیاسي حل راوباسي. د فریقینو د خبرو وروستۍ ناسته یوه میاشت شوې ده او دواړو خواو پکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معاهدې په چوکاټ او په دې ضمانت د موافقې خبره کړې وه چې د افغانستان خاوره به د امریکي او د امریکي اتحادیانو خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. د وروستۍ ناستې وروسته دواړه فریقینو ویلي وو چې د معاهدې په اړه د تفصیلاتو فیصله کولو او وړاندیزونو لپاره به ورکینګ ګروپس یا کاري ډلې جوړوي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل په قطر کې به د امریکې او د طالبانو نمایندګانو لیدنه کیږي چې مثبت به ثابتیږي. د طالبانو ویان د مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې د امریکې سره به په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر عبدالغنی اخوند چې د ملا برادر په نوم هم پیژندل کیږي د طالبانو خپل منځو کې د اختلافاتو په وجه ګډون نه کوي. هغه وویل دغه رپورټونه تبلیغات دي. مجاهد زیاته کړې ده چې عبدالغنی برادر د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال امیر دی او د امریکې سره د مذاکراتو لپاره د نمایندګانو په ټاکلو کې خپل دنده سرته رسولې. د طالبانو سره په مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري زلمی خلیلزاد کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې خاص استازی دی. زلمی خلیلزاد په وار وار دا خبره کوي چې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې طالبان دزبندۍ ته غاړه کېږدي او د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی او ویلی دی چې تر څو امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه نه وي وتلي دوی به د هغوی سره نیغ په نیغه خبرې نه کوي. په وروستیو ورځو کې ښاغلي خلیلزاد د سیمه ییزو هیوادونو سفرونه کړي دي. د جمعې په ورځ هغه په ترکیه کې و او د افغانستان لپاره د روس خاص استازي زمیر کابلوف سره په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړي دي. په انقره کې د روس سفارتخانه په ټویټر وویل چې د زلمی خلیلزاد او د زمیر کابلوف د خبرو کوربه توب یې وکړ. روس هم په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره کوششونه ګړندي کړي دي. د روسی استازي سره د خپلو خبرو په اړه زلمی خلیلزاد په ټویټر وویل د زمیر کابلوف سره په ناسته کې په بین الافغاني مذاکراتو موافقه ترلاسه کړه. هغه وویل د وړاندې تګ لپاره به یوه داسې متحده افغانه ډله جوړه کړي چې پکې د افغان حکومت استازي او نور افغانان شامل وي. خلیلزاد وویل په طالب مرکچیانو د سفری بندیزونو په موضوع هم د زمیر کابلوف سره خبرې شوې دي او په دغو بندیزونو کې د نرمې لارې چارې لټول کیږي. په قطر کې د خبرو نه وړاندې ټاکل شوی و چې د امریکې او طالبانو د خبرو یو دور به د دې میاشت په 18 نیټه کیږي او طالب استازي به په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. خو بیا طالبانو وویل چې د سفری بندیزونو له امله طالب استازي پاکستان ته سفر نشي کولی او همداراز د پاکستان غونډه وځنډېده. طالبان وایي مشرانو باندې د سفری بندیزونو له کبله د سولې مذاکراتو کې خنډان راځي.
رنو قدرمنو اوریدونکو او سمرازو د خبرونې دوهم راپور ته پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو تړلو لپاره سم ګامونه نه دی اخیستي. دا خبره د ترهګرو ډلو د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو لیږلو را لیږلو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د تازه معلوماتو پر بنسټ کړې ده. یادې ادارې ویلي پاکستان د داعش القاعده، جماعت الدعوا، فلاح انسانیت، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو ځینو کسانو سره د غیر قانوني مرستو سره د تړلو خطرونو پوهه نه لري. پاموکړی په دې اړه زموږ د همکار بختور شاه راپور ده.
د جمعې پر ورځ فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې دغه ادارې په خپل بیان کې ویلي د روان کال د جنوري د میاشتې پورې پاکستان د دغه مرستو تړلو لپاره پوره کوششونه نه دي کړي او پاکستان نه غوښتلې دي د مئی د میاشتې پورې دي د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو لپاره چټک او کافي ګامونه پورته کړي. اف ای ټی اف د مخکې نه پاکستان په خړ لیست کې اچولې او ویره ده چې که پاکستان د دغه نړیوالې ادارې سپارښتنې عملي نه کړي نو کېدای شي پاکستان په تور لیست کې واچول شي. اقتصادي کارپوهان وایي د اف ای ټی اف نه په خړ لیست او نه هم په تور لیست کې نوم د یو هیواد لپاره په نړیواله توګه ښه خبره ده. که یو هیواد په تور لیست کې شامل شي نو د نورو هیوادونو یا ادارو نه قرضونه اخیستل ورته ډیر ګران شي او اقتصادي باور یا انټرست ریټ یې هم وغورځيږي. د جمعې پر ورځ دغه نړیوالې ادارې د پاکستان نه ځنې غوښتنې کړې دي چې پکې ځنې داسې دي: پاکستان لبا د ټاسک فورس لخوا ټاکل شوي خطرونو چې د ترهګرو ډلو لخوا موجود دي ځان پویول، د خطرونو ته قتل او د دغه مخنیوي کول وي. بل دا چې پاکستان به دا هم ښایي چې په هیواد کې اړوند حکومتي چارواکي په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو یا منی لانډرینګ په ضد ګامونه اخلي او د نورو چارواکو او ادارو سره په دغه لړ کې مرستې هم کوي. درېمه دا چې پاکستان به دا باور ورکوي چې حکومتي چارواکي به د نغدو پیسو وړونکي راوړونکي په ګوته کوي او هم دغه شان به د غیر قانوني پیسو حرکت هم ودروي چې ورسره به تړلي خطرونه په نښه کیږي. په هیواد کې به د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره د کارکوونکو ادارو ترمنځ رابطې ښه کوي، په خاصه توګه د صوبایي او مرکزی حکومتي ادارو ترمنځ. بلدا چې پاکستان به د هیواد دننه قانون عملی کوونکي ادارې دومره قوي کوي چې دوی د پیسو په غیر قانوني کاروبار کې ککړ کسان او ادارې معلوم کړي، پلټنې ترې وکړي او بیا عدالتونو ته هم ور وړاندې کړي چې سزا ورکړل شي. پاکستان لبدا هم یقیني کول وی چې د ټاسک فورس لخوا اخیستل شوی ګامونو نتیجې اثر لرونکي یا موثره او تولوي. سره د دې به په هیواد کې د قاضیانو یا ججانو او عدالتونو کار ښه کوي او د دوی مرستې به هم کوي چې د ټاسک فورس فیصلې په ښه ډول عملي شي. بل دا چې پاکستان لبدا خبره هم عملي کول وی چې د هیواد دننه 1288 او 1403 ترهګرو او تندرو ډلو مالی سرچینې وتړي او هغه کسان یا ډلې چې دغه لپاره کار کوي دوی له چندې یا پیسې راټولوي، دغه هر څه به په ډاګه کوي او دوی به د نغدو او جایدادونو نه کنګالوي. او دا به هم ښایي چې د کمو خلکو نه جایدادونه اخیستل شوي دي یا یې په ضد ګامونه اخیستل شوي دي، هغوی به رښتیا هم د خپلو اساسو او وسیلو د کارولو نه محروم پاتې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې اداره د 8 غړو هیوادونو یو سازمان دی چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین یا منی لانډرینګ او ترګرۍ سره اړوند مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیاتي نظام ته په دې لړ کې د ورپېښو خطرو څخه بچ کولو لپاره په 1900 یو کم نوي کې جوړ شوی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
اوردونکو، پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ 2 لړپوړي افسران د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو پوځي افسرانو د محاکمې امر د پاکستان د لوی درستیز له مقام نه ورکړل شوی دی. دا چې دغه کسان څوک دي په دې اړه نور تفصیل د ډیوی د خبریال زموږ د همکار نوشیروان قلندر په دې راپور کې اوري.
میجر جنرال آصف غفور ویل چې دغه تورن افسران د کوم ډلې سره لاس نه لري. دواړه افسران د پوز په ولکه کې دي او په هغوی د جاسوسۍ تور دی. د پوز مشر د هغوی خلاف د فیلډ جنرال کورټ مارشل امر کړی او کار ور باندې روان دی. دواړه بیلابیلې مقدمې دي او له یو بل سره تړاو نه لري. پاکستانی پوز خپل یو بل لوړ پوړی افسر بریګیډیر علی خان هم په 2011 کال کې په دې تور نیولې و چې وای هغه د حزب التحریر په نوم وسلوال ډلې سره اړیکې لرلې. حزب التحریر په پاکستان کې ناقانونه اعلان شوی ډله ده چې هغه مهال یې په پاکستان پوز وسلوال بریدونه کول. د پاکستان پوز بیان میجر جنرل آصف غفور د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی په اړه د پلټنو په نتیجه کې هغه د هندي استخباراتو له پخوانی مشر سره د ګډ کتاب لیکلو له امله د پوځي اصولو د سرغړونې په سر مجرم پیژندل شوی دی. آصف غفور ویل هغه یعنی اسد دورانی یو سینیئر افسر وو او په اهم څوکیو پاتې شوی. نو څنګه چې د هغه کتاب د سپای کرانیکلز لیکل شوی او له همکار لیکوال سره په اړیکه کې پاتې شوی، د هغه لپاره یې اصولي لاره نه ده خپله کړې. د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی د هند استخباراتو له پخوانی مشر امرجیت سنگ دلت سره په ګډ کتاب دی سپای کرانیکلز جاسوسي تاریخچه چې په دې وروستیو کې چاپ شوی، دا خبره په ډاګه کړې چې د اسامه بن لادن په موندلو کې یوازې ډاکټر شکیل پردی مرسته نه وکړي، بلکې د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی افسر هم امریکایانو ته د بن لادن او د اوسیدو ځای ورخودلی و چې وایي په بدل کې هغه ته 5 کروڑ ډالر د انعام په توګه ورکړل شوي دي. میجر جنرال آصف غفور وایي پوځي عدالت د سرغړونې په سر له دندې د ریټایرډ شوی افسر اسد دورانی پینشن او له هغه سره تړل ټول سرکاري امتیازات ځنډولې دي چې یو ریټایرډ شوی افسر ته ورکول کیږي. د ده رتبه په خپل ځای ده، خو نوم یې ای سی ایل ته اچول شوی او له کورونو چارو وزارت سره به په دې اړه وروسته خبرې کوو چې څنګه او آیا د هغه نوم په ای سی ایل کې ساتل کېدای شي او که نه. د اسد دورانی او امرجیت سنگ دلت په ګډ کتاب کې د هند او پاکستان د استخباراتو دغه پخوانی مشران په ګڼو موضوعاتو لیکل کړي دي، لکه د پاکستان ریاست حقيقي پټه واکمنه ډله، د آی ایس آی را او سی آی ای ترمنځ اړیکې، په افغانستان کې استخباراتي جګړې، د کشمیر د پیښو رازونه، د پرویز مشرف او نریندرا مودي سیاستونه، په ممبئی برید او پکې د حافظ سعید لاس لرل، په پاکستان کې د کلبوشن یادیو کیسه او نور اهم موضوعات پکې شامل دي.
نو قدمونه اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان د پوز دوه لوړ پوړي پوزي افسران به د جاسوسي په تور محاکمه کیږي. دغه پیښه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستۍ مرګونې به می پیښې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان پوز ویلي چې دوی خپل ځان د جګړې لپاره نه تیاروي، خو کچیرې پر پاکستان باندې جګړه وتپل شي نو ټول ځواکونه به غبرګون څرګند کړي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال اورنګزیب راپور ده.
د هند واکلند کشمیر پلوامه کې ترهګری برید او هند لخوا د دې تور په پاکستان لګولو پس د پاکستان پوز ویلې دي جنگ نه غواړي، خو کچره هند جنگ پیل کړو نو بیا به نه یوازې پاکستان د دې سخت ځواب ورکوي، بلکې دا جنگ به بیا اوږدې مودې پورې روان هم ساتي. راولپنډي ښار کې د پوز هډ کوارټر کې میډیا سره خبرو په وخت د پوز ویان ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور ویل دي چې هر کله پاکستان کې څه مهم روان وي نو هند کې دغه شان پیښې وشي او تورې په پاکستان باندې ولګي. د دوی وینا وه پلوامه ترهګری برید کې بارودی مواد د هند استعمال شوی دی، ګاډې هم د هند وو او کوم تن چې دا برید کړی دی نو تعلق یې د هند واکلندې کشمیر سره وو. نو څنګه بیا په دې کې پاکستان لاس کې دی شي؟ او هند کې راتلونکي موده کې انتخابات کېدونکي دي او چې هر کله انتخابات کېږي دغه شان پیښو تور هند سیاسي ګټو لپاره په پاکستان ولګوي. پوز ویان زیاته کړه جنگ نه غواړو، خو صلاحیت لرو چې جنگ په شکل هند حیرانه پاتې کو.
لیکن انډیا ایک نان تھریٹ، ہم نے 70 سال آپ ہی کو پڑھا، آپ ہی کو دیکھا، آپ ہی کے لیے کیپیبلٹی تیار کی اور رسپانس بھی آپ کے لیے. وی ڈو ناٹ وش ٹو گو ان ٹو وار، بٹ پلیز بی ریسٹ اشورڈ شوڈ یو انیشیٹ اینی اگریشن فسٹ یو شیل نیور بی ایبل ٹو سرپرائز اس، بٹ لیٹ می اشور یو وی شیل سرپرائز یو، وی شیل آلسو بیکاز یو انیشیٹ وی شیل آلسو ڈومینیٹ دی ایسکلیشن لیڈر.
میجر جنرل آصف غفور وی ہند یو واضح خطر دے او تیرو اویا کالونه پاکستان پوز هم د هند پر ضد تیار شوی دی. مونږ به هند حیران کړو، تاسو به جنگ پیل کړي او مونږ به ډیر زیات کړو. په 14 فروری شوی دی برید تور هند په پاکستان لګولې دی او وای جیش محمد چې د برید ذمہواری قبول کړی دا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته د برید کړی وو. دغه شان تور ایران هم هلته نږدې ورځو شوی د ترهګرۍ پیښې پس په پاکستان لګولې وو او د دې په ځواب د پوز ویان نن ویلی دی ایران سره شریک پوله باندې د ترخګرو تګ را تګ او درولو لپاره په رابطو کې یو، او ایران او افغانستان د پاکستان برادر اسلامي هیوادونه دي او ایران او افغانستان د پاکستان سلامتیا لپاره خطر نه ګڼي. آصف غفور ویناوا مغربي پوله باندې د ځغن تار لګولو مقصد یوازې د ترخګرو تګ را تګ او درولو لپاره دی، دا یو هیواد پر ضد نه دی. میجر جنرل آصف غفور دا خبره هم کړې ده، پاکستان د سیمې نه ترخګرۍ ختمون غواړي او د مقصد لپاره افغانستان کې د امن عمل مکمل ملاتړ کوي.
مور دن اس اٹ از ا کوېسچن فار د انټرنیشنل کمیونټي اینڈ انډیا هرسلف، شوډ دے ډو دیس، واټ از دی امپیکټ آن دی status of regional peace. If you want that terrorism from the region should finish, the Afghan peace process is critical for that to succeed. When it comes to that stage, that aggression is imposed on us, for us the first priority is defense of our motherland, rest everything is secondary.
Dewey mung nazat da hin o نړی لپاره دا یو مهم تپوس دی چې هند لخوا د سیبانونو به د سیمې په امن ساغیز پریوزي. کچرې د سیمې نه ترهګرۍ ختمون غواړو نو افغانستان کې مفاهمتي عمل ډیر ضروری دی، خو کچرې خبره جنگ ته راغله نو پاکستان به رومبه خپل حفاظت کوي. تیر ورځ د کامی سلامتیا غونډې چې مشري وزیر اعظم کوله په هغه کې هم د هند لخوا په پاکستان لګول شوي تورونه رد شوي وو. البته د غونډې سمدستي پس جماعت الدعوا او فلاح انسانیت نومي تنظیمونو باندې په پاکستان کې بندیز لګول شوی دی. دا لومبه ځل نه دی چې هند دغه شان تورونه په پاکستان لګولې دي. کال 1993 ممبئی بمی چاودنو، کال 2001 هندي پارلیمان باندې برید، کال 2003 ممبئی ترهګر برید، کال 2014 پټانکوټ برید او کال 2018 اوړي برید تورونه هم هند په پاکستان لګولې دي.
دا رنو قدر من اردن کو د پاکستان د کورنی او چارو وزارت په دغه هیواد کې دوه تونلارې مذهبي ډلې جماعت الدعوا او فلاح و انسانیت غیر قانوني ګرځولې دي. دغه دوه ډلو په اړه یو سړنیز راپور د ډیوی خبریالې صادق قاسم شاه چمتو کړی.
د آرمی پبلک سکول پېښور خونړی پېښې نه پس د پاکستان حکومت یو قامی اکشن پلان جوړ کړی و کوم کې د تندروا او د ترهګر شبکو او تنظیمونو پر ضد هر قسمه بندیز او مخنیوي لپاره د ګامونو اغستلو ژمنه شوې وه. خو بیا هم ډېر تندروا او ترهګر تنظیمونه کله په یو نوم او کله په بل نوم خپ آزاده پاکستان کې ګرځي او کار کوي او تر دا چې مختلف نومونو سره دوی په تیر عام انتخاباتو کې برخه هم اغستلې وه. خو پاکستان پرستو کې یو ځل بیا د جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت نومي تنظیمونه لا قانونه ګرځولي. د پاکستان حکومت د دې تنظیمونو یا ادارو باندې بین لګولو په حق له پوهان وای وخت راغلی دی چې بیا بیا په دې تنظیمونو بندیز لګولو په ځای پاکستان حکومت د تندروای او د ترهګرۍ ختمولو پر ضد عملی ګامونه واخلي. د پېښور یونیورسيټي یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی د پاکستان حکومت پرستو کې د دغه اعلان په حق لا صدا وای.
مسله د جماعت الدعوا یا د فلاح انسانیت ادارو بینکول نه ده. حقیقي ګامونه چې کومه دنیا او دا سیمه تم لري د واکمندو ادارو نه د پاکستان هغه د دغه ادارو د عملیاتو خلاف ګامونو چتول او دیتا د دې لاري نیول دي. بنیادی ضرورت د هغه عملی اقدامونو دی د چکم د صد لاري چبا زما بل راتلون کې نسل د دغه خلکو په لاس نورزي چې څوک د مذهب په نوم باندې زما بچي شهادت تور کوي مرګ لور کوي تشدد لور کوي. نو یقینا کومګه هر څو زلا پابندي لګي په داسې تنظیمونو باندې نو یو اکیډمیشن په تور باندې به مونږ دغه اقدامات ته هر کلی وایو. خو په زړه کې مدا یو خبره لازمن ګرځي چې دا ځل لبدا پابندي حقيقي مانو کې عملی کړی شي او کنه.
یاد دی چې په پاکستان کې په جماعت الدعوه باندې مخکې هم بین لګولې شوی وو او د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې ملګرو ملتونو او امریکا هم بندیز لګولې. او د دې وجه دا ده چې په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې کم ترهګر بریدونه شوی وو په دې تنظیم باندې د دغه شاته لاس لرلو تورونه دي. که دغه تنظیم د دې نفي کوي خو د پاکستان د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن پر ضد دا ځل پریکړه د جیش محمد په هندي کشمیر کې هندي ځواکونو پر ضد برید ذمېداري منلو نه پس اغستلې ده. خو د پېښور یونیورسيټي د عالمی تعلقاتو شعبې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک وایي د نورو ملکونو فشار په ځای پاکستان ته په خپله دا ځل فیصله کول دي چې د داسې تنظیمونو سره ملک کې دننه څومره نقصان کیږي او عملی ګامونو سره دې خپل دغه فیصله عملی کړي.
بین کېدو اعلان شو چې کله بین شي نو بیا په فرق کیږي او اوس هم نن به موږ تاسو وګرځئ نو زه په دې په چندې هم دې په نوم کیږي او جنگ به رواني او بل سبا دا بل سي نوم باندې اعلان شي. پروبلي پاکستان ته دا سوچ په کار دی پاکستان دې سو فیصله کوي چې بارنو خلکو ترې شیروي کو نه وي ای دې پارا نه ځان دې پارا دې دې شونه ځان خلاص کی دا ضروري چې دا سې شونه ځان خلاص کی. دا خلک په بهر یا سر پاکستان ته څه ګټي یا به نه ګټي پاکستان کې دنه چې دا څومره ګنګ جوړ شوی دی انتها پسندیدہ انټولرنس دی نو هغه لګی دی د ملک خوري دننه خوري. نو دا کوم پکا د سر په لاره نه کوي دا چې څه زله خلک دې خلک کوي کوي.
پوهان وای د پاکستان حکومت وخت په وخت د ترهګرۍ تندروي خورونکو تنظیمونو پر ضد بندیزونه لګوي او دا لا قانونه ګرځوي. خو بیا هم دوی په آزاده ګرځي او دوی د داسې اعلانونو باندې خلک اوس خندا کوي. په کار ده د پاکستان حکومت د تندروي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره د داسې تنظیمونو پر ضد عملی ګامونه واخلي. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.